د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم تخنیکی چارې شمشاد ستران مختوی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي ټول افغانستان کې خبرې شي، تر خبرونو وروسته د حقانی شبکې د مشر د مړینې خبر چیرو. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
سلامونه زه سفی ولاستن اگزام تاسو د افغانستان سیمه نړۍ مهمه خبرونه ترابولم. سپینې مانی په داسې وخت کې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه هم تایید کړي وای، د هغه وفات د خوندې او باثبات افغانستان لپاره نور لا هم لار هواروي. د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې په اړه زیاده او نقیز رپورټونه خپاره شوې. طالبانو د هغه مړینه رد کړې ده. او د تخار د شکمش ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال قاری صلاح الدین وژل شوی. په نړیوالو خبرونو کې موري چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر روانه اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې ته د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې لپاره معلومات ورکوي. پوره خبرونه سپینې مانۍ په داسې وخت کې چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تاییدوي، وایي د هغه وفات د خوندي او باثبات افغانستان لپاره نور هم لار هواروي. سپینې مانۍ له طالبانو وغوښتل چې د روغې جوړې لپاره او له افغان حکومت سره سمې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د غوښتنې هرکلی وکړي. سپینې مانۍ وایي د امریکا استخبارات د لومړي ځل لپاره د افراطي مشر ملا محمد عمر مړینه تاییدوي، خو د هغه د مرګ د علت په اړه ډاډه نه دي چې څرنګه مړ شوی دی. افغانستان دوه ورځې مخکې اعلان وکړ چې ملا محمد عمر څه باندې دوه کاله مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو روغتون کې ساور کړه. طالبانو بیا یو ورځ وروسته د کابل تر اعلان وویل چې ملا محمد عمر د یوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. طالبانو اعلان وکړ چې ملا اختر محمد منصور د دوی مشر شو، خو دا اعلان د ملا محمد عمر د زوی او یو شمېر نورو جګپړو طالبانو له لوري رد شو. له دې داسې ښکاري چې طالبان د ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته په خپلو کې تقسیم شوي دي. په بل خبر کې ورچې د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې په اړه زیاده او نقیز رپورټونه خبره شوې دي. د پاکستان استخباراتو یو سرچینې ویلي چې ښاغلی حقانی یو نیم کال مخکې د ورپېخې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته ویلي چې د جلال الدین حقانی د مړینې خبر بې اساسه دی او زیاته کړې که څه هم ښاغلی حقانی ناروغ و خو اوس له ښې روغتیا برخمن دی. د حقانی شبکه په 2012 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا تروریستي ډله اعلان شوه او په ډیرو حملو کې ښکېله بلل شوې ده. د تخار د شکمش ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال قاری صلاح الدین وژل شو. د تخار د امنیه قمانداني ویاند خلیل اسیر وی قاری صلاح الدین د امنیتي ځواکونو په هغو پوځي عملیاتو کې چې په شکمش او خواجهغار ولسوالۍ کې پیل شوی وژل شوی دی. اسیر پرون د ازادي راډیو خبرالته ویل چې په خواجهغار ولسوالۍ کې هم د طالبانو یو پیژندل شوی قمندان قاری ابراهیم له خپلو 15 ملګرو سره وژل شوی دی. له شماله پیوبل خبر کې ورچې وسلوالو طالبانو په کندوز ولایت کې د دوه ولسوالۍ ترمنځ یو پل نړولې چې د عامو خلکو ترڅنګ امنیتي ځواکونو د تګ راتګ مخه هم نیولې ده. د کندوز د قلایزال ولسوال محبوب الله ازدی رډو ته ویل چې دا پل د قلایزال او اقتیپی ولسوالۍ نخلولې چې وسلوالو طالبانو پرون دا پل لزولې او غني ستونزې رامنځته کړې دي. ښاغلی محبوب په خبره د قلایزال 50% خاوره هم له دوه ورځو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده او سلګونه کورنۍ له خپل کورونو څخه کډه شوې دي. ورسته خبر هم دا چې د هلمند چارواکي وي په 19 ولسوالۍ کې ټول سیمه له وسلوالو طالبانو نیول شوې ده. د هلمند د والی ویاند ازادي رډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ په هغو سیمو کې بیا ځای پر ځای شوي چې سور از مخ کې ورڅخه وتلی وو. د چهارشنبه پر ورځ داسې راپورونه خبر شول چې 19 ولسوالۍ طالبانو نیولې ده، خو عمر زواک دا خبر رد کړ.
ولسوالۍ سقوط نه وکړي او د ولسوالۍ دني نقطې چې د عقب نشلی په مخابند چې افغان امنیتی ځواکونو ته باید فدی کې تلفات وانه وړي دوی عقب نشنی کړي و د ځینو ساحو څخه.
ځواک زیاته کړه چې په نوزاد کې په پوځي عملیاتو کې لکتر لګه 15 یا وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان دي. تر لنډې دمې وروسته د سیمه او نړۍ خبرونه مه هېروي. بیا هم خرغلی ټاکل شوې ده چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر روانه اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې ته د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه معلومات ورکړي. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د اټومي تړون په چوکاټ کې له دې څارنې سره موافقه کړې ده. د رويټرز خبری اژانس د راپور لمخې د کانګرس یو شمېر غړیو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له مشر یوکیو امانو څخه غوښتي دي چې د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه دوی ته توضیحات ورکړي. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړو هیوادو د جولای په 14 له تهران سره یو اټومي تړون لاسلیک کړ. در روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دغه هیواد د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د بندیزونو زیاتېدل غندلې دي. روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د واشنگتن له لوري د لګول شویو بندیزونو زیاتېدل هم د دواړو هیوادو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي او هم په نړۍ کې د ستونزو د هواري مخه نیسي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل ښایي هیواد د واشنگتن دې پریکړې ته متقابل ځواب ورکړي. متحده ایالاتونو دوی ورځې مخکې پر روسیې لګیدلي بندیزونه زیات کړل. امریکا، متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د دې لپاره پر روسیې بندیزونه لګولي چې روسیې د یوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یوځای کړي او د یوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو سره مرستې کوي. د امریکا، متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د سوتنو مشکوکو سخت دریزو یهودیانو حمله وغندله. په دې حمله کې پرون جمعه یو فلسطینی ماشوم ووژل شو. د بان کی مون دفتر د حمله وروسته تر دې تروریستي کار بللی او د اسرایلی حکومت یې د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی. حمله کوونکو پرون په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو دوه کورونو ته اور هم واچول. راپورونه وایي یو اتلس میاشتنی ماشوم چې د حملې پر مهال په یو کور کې ویده و سوځېدلی او مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ دا حمله وحشیانه بللې ده. د اسرایل صدر اعظم وایي دا تروریستي حمله غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. په سوریه کې د القاعده شبکې ملاتړې ډلې جبهه النصره د هغو ملیشو د یوې ډلې د نیولو ادعا کړې چې د امریکا متحده ایالات یې روزي. د دې ډلې په خبر پاڼه کې چې پرون پر انټرنیټ خبره شوه پر واشنگتن تور لګېدلې چې د منځلاري اپوزیسیون غړي د خپلې استخباراتي ادارې سی آی ای په پروګرامونو کې د روزنې لپاره استخداموي. د سوریې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی تیره اونۍ ویلي وو النصره جبهې په حلب کې یو شمېر یو ملیشه قومندان نادم الحسن او د هغه څو ملګري نیولي دي. د امریکا دفاع وزارت د سوریې نوی ځواک پروګرام لپاره دروزل شوی او ملیشو د نیولو خبر رد کړی دی. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د روسیې د ادعا چې د مسترال جنگي بیړیو د قرارداد د لغوه کولو لپاره موسکو ته د توان ورکولو موافقه کړي رد کړي. د روسیې د ولسمشر یو نږدې همکار پرون ویل چې پاریس او موسکو موافقه کړي چې فرانسې به د روسیې حکومت ته توان ورکوي. خو د فرانسې ولسمشر تیر ورځ خبرې لرلو ته ویل چې په دې اړه لا خبرې روانې دي او په نږدې ورځو کې به پریکړه وشي. فرانسې تیر کال د کریمیا د الحاق او په یوکراین کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله روسیې ته د دوو جنگي مسترال بیړیو د ورکولو معامله وزنډوله. د دې جنگي بیړیو د خرڅولو قرارداد چې 1.3 میلیارد ډالر ارزښت لري په 2013 میلادي کال کې شوی وو. دا د افغانستان سیمه یو نړۍ مهم خبرونه لملتیا مومنه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري.
ما یک شورای جدیدی تشکیل میدیم که بعد از شورا باز امیر
د حقانی شبکه مشر جلال الدین حقانی ریوش مر پاکستانی سرچینو په وینا مړ شوی خو طالبان بل سوی وړاندې به په خبرونه کې واوري. بل لورته مو د طالبانو د کوټې د شورا د یو مسول په وینا د طالبانو د نوی شورا له جوړېدو خبرو.
ما یک شورای جدیدی تشکیل میدیم که بعد از شورا باز امیر جدید امارت اسلامی افغانستان تعیین خواهد شد.
د مولا محمد عمر د مړینې د خبر له تایید را وروسته د سولې د خبرو پاړه د سیاسي چورو لوی بسېډون کې سره شخې دلیو.
د سولې د پاړه چې کوم پرمختګونه سی و هغه د معلومی رسیدې یو څه وخت پاړه درېدلې به وي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم خوانی لوبغاړی رئیس احمد زای کرکټ بورډ ته د 2014 کال نړیوال جام لپاره یو وړاندیز لري.
موږ سره د افغانستان په لوبغاړو کې د لوبغاړو استاحه مکو اوس نه دوی ته د اول ستاسې به صرف د شلوریزو لپاره ځان تیار کړي. غټه خوبي به دا وي چې د هغوی هغه پریکټس هغه تمرینات د ټول د شلوریزو لپاره وي.
په روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو.
د اډوکو نرمښت د یو عامه ناروغي ده چې په دغې کې اډوکي نرمش پیدا کوي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو مخکې په خبرونو کې دا خبر درلو چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی وفات شوی دی. البته طالبان دا خبر ردوي. موضوع اسدالله لودین تعقیب کړی دی چې د کابل سټډیو سره دی. لودین صاحب ستاسو معلومات څه دي؟
د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته اوس د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې په اړه زده او نقیز څرګندونه کیږي. د پاکستان د استخباراتو یو موثق سرچینې په شمالي وزیرستان کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې نوموړی له اوږدې ناروغۍ وروسته یو نیم کال مخکې وفات شوی دی. او دا مهال د طالبانو د حقانی شبکې مشري سراج الدین حقانی لکه څنګه چې مخکې ورته ټاکل شوی کوي، خو په ورته وخت کې د سراج الدین حقانی یا هم د حقانی کورنۍ ته نږدې وي سرچینې رسنوي ته ویلي چې ښاغلی حقانی جلال الدین حقانی لاژوندی دی، خو د په دې وروستیو کې ناروغ او له اوږدې ناروغۍ وروسته اوس جوړ شوی دی او کومه روغتیایي ستونزه نه لري. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې هم تېره ورځ وویل چې جلال الدین حقانی مړ شوی او په خوست کې خاورو ته سپارل شوی دی. خو د همدې ضد او نقیض سرګندونو په ترڅ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي دي چې د حقانی شبکې بنسټ ایښودونکی جلال الدین حقانی ناروغ و چې اوس له ناروغۍ څخه روغ شوی دی، کومه روغتیایي ستونزه نه لري او د ده د مړ کېدو په اړه یې اوازې ټولې بې اساسه بللې دي. د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه له دې وړاندې هم څو ځله خپاره شوي، خو دې شبکې تر اوسه په رسمي توګه نه دي تایید کړي. بعد ویم چې د حقانی شبکې بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی په 2001 میلادي کال کې خپل واک یا د شبکې پوځي واک خپل زوی سراج الدین حقانی ته وسپاره چې امریکا د سراج الدین حقانی په لاټه کې ده او د په سر $10 میلیون انعام هم ایښی دی. حقانی شبکه په افغانستان کې هم فعال ده او وخت نا وخت چې په کابل او ولایتونو کې کومې ډلهیزې او یا هم انتحاري حملې کیږي، نو د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر ډېره د حملو پړه په حقانی شبکې اچوي. د مړینې د خبر په اړه زه د نقیص څرګندونې په داسې حال کېږي چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر هم لومړی افغان چارواکو ورکړ او بیا هم طالبانو په رسمي توګه تایید کړ. خو یو خبر چې اوس تازه تازه کېږي هغه دا دی چې د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د دوی د نوي مشر د ټاکلو په اړه اختلافات ژور دي. د کوټه شورا ځینې غړو تیره شپه او تیره ورځ ازادي راډیو ته په پرله پسې ټلیفونونو کې ویل چې ملا اختر محمد منصور چې اوس د امیر المؤمنین په توګه ټاکل شوی طالبانو ته دوی ته د منلو وړ نه ده، او د کوټه شورا یو غړي ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه د پاکستان د استخباراتو پریکړه ده او د پاکستان د استخباراتو په اشاره ملا اختر محمد منصور ټاکل شوی او دوی ته د منلو نه ده.
لودین صاحب مننه. همدغه مسله چې تاسو د خپل خبرو په اخر کې اشاره ورته وکړه د مولا محمد اختر منصور مسله ته، په دې اړه به د طالبانو د رژیم د هرات او بلخ ولی مولا عبدالمنان نیازی څرګندونه راوخلو. عبدالمنان نیازی ویلی دي چې طالبان اوس د یونیوی شورا په جوړېدو فکر کوي او له هغه وروسته به دوی نوې مشر وټاکي. ملالی بشیر په دې اړه راپور لري.
د افغان طالبانو د ډلې یو چارواکی وایي د دې ډلې نوې شورا په داسې حال کې جوړیږي چې پکښې به د طالبانو نوې مشر هم وټاکل سي. ملا عبدالمنان نیازی چې خپل ځان د افغانستان د اسلامي امارت شورا ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې د مشرۍ پر سر د اختلافاتو د حل لپاره ټاکل شوی ده یو نوې شورا جوړه سي. په دې شورا کې د اسلامي امارت ټول اوسنی او پخوانی غړي برخه لري او هغه غړي چې اړخته سوي وو موږ غواړو هغوی هم له موږ سره په دې کار کې یو نظر ولري. له اختر محمد منصور سره هم اړیکې نیسو. ملا عبدالمنان نیازی چې د طالبانو د رژیم پر مهال یې د بلخ او هرات د والی په توګه دنده ترسره کړې ده، وایي په نوې شورا کې به نه یوازې د دې ډلې د مشرتابه په اړه بلکې د نوې منشور د تشکیل او نوې اصولنامې په اړه هم پریکړه وسي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ډلې د ویاند ذبیح الله مجاهد لخوا په خبره سوې یوه اعلامیه کې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکل کې دوه خبره تایید سوې وه. په دې اعلامیه کې راغلي چې سراج الدین حقانی او مولوي هیبت الله د ملا اختر محمد منصور د مرستیالانو په توګه ټاکل سوي دي. ملا عبدالمنان په دې اړه وایي ملا منصور د دوو درو کسانو لخوا ټاکل سوی دی. د شورا اکثریت غړو د ملا منصور ټاکل کېدل رد کړي او هغه شورا چې زه یې په استازیتوب له تاسو سره خبرې کوم د همدې لپاره جوړه سوې ده چې دغو دوستانو ته هم موږ قناعت ورکړو چې کښېني او ټولې چارې د اسلامي امارت راتلونکی د شورا تشکیل یې او د امیر ټاکنه یې د اسلامي شورا لخوا په اسلامي اصولو وکړي. ملا عبدالمنان نیازی همداراز ویل د طالبانو نوې شورا به په دې اړه هم پریکړه کوي چې آیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې باید ادامه وکړي کنه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یو بل لوړپوړي چارواکي ویلي د طالبانو د ډلې ټول لوړپوړي غړي په دې باور دي چې له افغان حکومت سره په مذاکراتو کې برخه واخلي او د سولې خبرې پر مخ یوسي. ملا محمد حسن رحماني چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفت کوي، دا مسأله په داسې حال کې یادوي چې ټاکل شوی و د طالبانو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو نن پیل سي، خو دا مذاکرات په داسې حال کې وځندېدل چې د دې ډلې د مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو.
ټاکل شوی و چې له طالبانو سره افغان حکومت د چمې پورز مذاکرات وکړي او دا مذاکرات وځندېدل. په دې اړه د سیاسي چارو لوی څېړونکو سره تر وی خبرتیا وروسته مرکه اوریدل شي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي راډیو یو نوې لړۍ خپروي.
د راپورونو لمخې چین غوښتل د سولې د دوهم پړاو مذاکرات په دغه هیواد کې وشي، خو پاکستان غوښتل مذاکرات په پاکستان کې وشي. پاکستان په داسې حالت کې څه کولای شي چې د سولې په بهیر کې د طالبانو خپل منځي مخالفتونه تر کنټرول لاندې راولي؟ البته ویل کېږي چې د طالبانو ترمنځ د مشر د ټاکلو پر سر اختلافات شته. په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له څیړونکي حکمت الله عظیمی سره ملالی بشیر مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې له دې وروسته چې د ملا عمر مړینه تایید شوه، دا واقعیت به د سولې په بهیر څومره اغیز ولري؟
د سولې لپاره چې کوم پرمختګونه شوي وو هغه داسې معلومیږي چې د یو څه وخت لپاره به درېدلې به وي، او د دې یو علت دا نه دی چې یوازې د ملا عمر مړینه رامنځته شوله. د دې ته هم باید وکتل شي چې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې وخت کې ولې افشا شو. ځینې خلک وایي چې دا د هغه کسانو په واسطه افشا شوی دی چې تر څو سوله خوښي، او بعضی بیا داسې نظر لري چې یا دا د هغه خلکو په واسطه دا خبر خور شوی دی کوم چې سوله ردوي. هغه کسان چې سوله غواړي که د ملا عمر د مړینې خبره دوی نه وای افشا کړې نو منصور کراتللی سولې ته، کوم چې د پاکستان په خوله باندې داسې راپورونه ستا و هغه کسانو سره چې په خوا ما تماسون نیولي هغوی وایي چې اختر محمد منصور رښتیا هم د سولې طرفدار دی. نو که چیرې د ملا عمر مړینه نه وای تایید شوې او یا دا خبره په اوس کې نه وای راپورته شوې نو منصور د معاون په صفت راتلی. ډېر خلک د دې دغه کېدل چې د ده څخه بغاوت وکړي چې ته خو مشر نه یې ته معاون یې، مګر اوس چې دی په علني شکل باندې د ملا عمر ځای ناستی کېږي او بیا دی یو څه وخت وروسته سولې ته راځي، دا ډېر زیات تاثیر درلودلی شي په جنګ په طالبانو کې چې مثلا په افغانستان کې جنګیږي. په هغې کې هم پزهان یې ور مخشوش کړل چې ملا عمر نور نشته، موږ خو د ملا عمر په نامه جنګېدلو. نو که په داسې حالت کې اختر محمد منصور سولې ته راځي دا د لپاره لا اسانه کېږي چې ملا عمر نشته. مګر اساسي خبره بیا دلته دا راځي چې څونه خلک به د اختر محمد منصور سره یو ځای شي او د ده په وړاندې هلته مخالفتونه په کوټه شورا کې ډېر زیات شوي دي.
لکه تاسو چې هم یاد کړه او ویل کېږي د طالبانو په صفونو کې بي اتفاقي رامنځته شوې ده، او ملا قیوم ذاکر د کوټه شورا ملا حبیب الله او طیب آغا د ملا اختر محمد منصور لخوا د طالبانو له مشري سره مخالفت لري. د طالبانو په خپل منځ کې اختلافات به د سولې پر بهیر څه تاثیر ولري؟
دا حتماً منفي تاثیر درلودلی شي. یو ډله چې غواړي سوله وکړي بل ډله د دې په وړاندې مخالفت کوي او هغوی به خپل جنګ ته ادامه ورکړي، مګر د دوی د جنګ د ادامو دپاره بیا دلته ځینې محدودیتونه شته او تویه بغاته او قیوم ذاکر ته او داسې د دوی په ډول نور هغه خلک چې غواړي چې جنګ ادامه وکړي. هغه دا دي چې یو خو دوی هلته که چیرې رښتیا هم پاکستان رښتینی اوسېږي دوی به هلته ځای ونه لري، پیسې او مالي امکانات او د دوی دپاره هغه نور محدودیتونه چې شاید پاکستان پر دوی وضع کړي.
د راپورونو له مخې چین غوښتل د سولې دوهم پړاو مذاکرات په دغه هیواد کې وسي، خو پاکستان غواړي مذاکرات په دې هیواد کې وسي. یوې خواته دا د چین سره ستونزه او بلې خواته د طالبانو مخالفتونه. پاکستان په داسې حال کې څه کولای شي چې د سولې په بهیر کې د طالبانو خپل منځي مخالفتونه تر کنټرول لاندې وساتي؟
چین حتی ځینو طالبانو ته ویزې مورکړي وي، طالبانو مشرانو ته چې په چین کې اشتراک وکړي، او افغان دولت هم همدا شی غوښته چې د مذاکرات باید په چین کې وسي، مګر پاکستان د دې شی کلک مخالفت وکړي او حتی ورته ویل چې زه بیخي دا خبرې نه طالبان نه درستوم مذاکراتو ته که تاسو په دې باندې اصرار کوئ چې باید په چین کې وسي. د پاکستان بیره په دې کې څه ده؟ د پاکستان بیره دا ده هغه وایي چې دوم قطر دفتر جوړ نه شي. قطر دفتر کې څه وسول؟ هغه چې جوړ شو دوی کنټرول له لاسه ورکړي. دوی په مذاکراتو کې خپل کم نظریات چې و یا کم غوښتنې چې وې هغه دوی نه سوای مطرح کولای مستقیما. نو دوی نه غواړي چې دغه مذاکرات د دوی د خاورې څخه د باندې وشي.
په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څیړونکو حکمت الله عظیمی وویل د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته اوس به تر تایید وروسته به اوس د یو وخت لپاره د سولې خبرې وزنډې شي. د کابل د نن ورځ ورځپاڼه هم د ملا محمد عمر د مرګ خبر موضوع څېړلې ده. دغه ورځپاڼه ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصره تر ډیره د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې اغیزو او د دل مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات ته ځانګړي کړی دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ملا عمر د مرګ په اړه طالبانو ته د فکر ضرورت دی. په سر مقاله کې راغلي چې ملا عمر دوه کاله وړاندې مړ شوی او تر اوسه د هغه په نوم خبرې شوې ټولې اعلامیې یو ډرامه و چې حقیقت باید معلوم شي. سرمقاله لیکونکي ویلي دا هم مهمه پوښتنه ده چې ولې پاکستان په داسې وخت کې د طالبانو د مشر د مړینې خبر خپور کړ چې د سولې خبرې یو څه پرمختللې وي. د ورځپاڼې په باور طالبان باید د خپل مشر د مړینې درس واخلي او د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي. اطلاعات روز ورځپاڼې به په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت مشران تر ټولو وړاندې د ملا عمر د مړینې په اړه خبر وو، خو رسنیو ته د دې خبر پر لیک کېدو مخالفت درلود. سرمقاله کې راغلي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو باید دا وضاحت خلکو ته ورکړی وو چې ملا عمر څه وخت، څنګه او چیرته ومړ. انصار ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د طالبانو جنګیالي ملا اختر محمد منصور د خپل مشر قاتل بولي. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو ترمنځ د دوی د نوي مشر ملا اختر محمد منصور په اړه اختلافات شته او ځینې کړي له دې سره موافق نه دي چې دای د طالبانو رهبری وکړي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې په دې برخه کې د پاکستان استخبارات هم رغنده رول لري او له همدې عمله یې له افغان حکومت سره د طالبانو دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوی و د جمعې په ورځ وشي لغوه وکړي. له ملا عمر پرته طالبان بیروحه جسد دی. دا بیا د چراغ نه دولتي ورسپانې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور به ونه شي کړای چې د طالبانو د رهبرۍ چارې سمې سمبالې کړي. او سرمقاله لیکونکي ویلي په خوانیو تجربو ښودلې چې د مخالفینو د قمندانانو مړینې د دوی پر روحیه ناوړه اغیزه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو په منځني سپد ول شپښنوي د سهار لوو د ماښام تر وبو جو پورې خبري شو. په همدې سپو بیا د ماښام لوو د سهار تر وبو پورې آشنا رادیو اوریدل شي. افغان صنعتکاران شکایت کوي چې ستونزو ته سم پاملرنه نه کیږي او په ځینو برخو کې د کار په وړاندې خندونه زیات شوي دي. دوی وایي وسم ډیر هغه مواد چې د هیواد دننه تولیدي شي له بهر راواریدي شي او د کار د دوی تولیدات کم کړي دي. له دې سره آیسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره به تر شپږو میاشتو ملي پالیسي جوړ کړي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
په داس حال کې چې د ملي وحدت حکومت اقتصادي ستونزو ته د حل لار موندنې ژمنې کړې دي، د هیواد یو شمېر صنعتکاران وایي د وخت په تیریدو سره یې کارونه کمزوري شوي دي. دوی وایي د حکومت ژمنو یې یوازې هیلې را ژوندۍ کړې خو په عمل کې څه نه دي شوي. په ننګرهار کې د تیلو او صابون جوړونې فابریکې مسؤول محمد قاسم یوسفی ازادي راډیو ته وویل له پخوا امنیتي ستونزې ډېرې شوي او د برېښنا، ځمکو او په ځینو نورو برخو کې د ستونزو کمېدو ته کار نه دی شوی.
تنها توقع امید زیات ورکول کېږي دولت دفانه دغه او خو زمونږ د بشوي د په عمل اندروزه پوری په دې کومول کې څه تاثیر نه راغلی چې دا وسوز حل شي. او یوازې توقف پیدا شوی دا چې کله کله د دولت او خپل رئیس جمهور په شمول باندې دا وادي ورکړي چې دا مشتون دی حلو.
افغانستان کلی وی خو سم د ضرورت ول ډیر مواد لګونډي او بهرنۍ هیوادونو واردوي. لبلې خواتوانی دل چې د ټولو ستونزو سره د خوراک بیلابل مواد، پلاستیکی سامان آلات، غیر الکولی مشروبات او پلسګونو نور مواد د هیواد دننه تولید کړي. په همدې حال کې ځین افغان صنعتکاران شکایت کوي چې لا هم د بهر ډیر هغه مواد راوړيديږي چې دوی په افغانستان کې تولیدوي. د کوثر پایپ مسؤل محمد یعقوب وایي په یو ورځ کې تر ډیر شوټنو پایپونه تولیدولای شي، خو دا چې د داخلي دغو خرڅلاو کم دی دوی په کاري بداغي زکړی ده.
شل کالجی چې پاکستان کې مل ته کار کوي په دې وخت کې سرمایه گذاري کوي او تم له شهرت سره ډیر زیات مارکیټ هم لري. دا یو کال کې چې خپل ماشينري مسدل په شفقه ده او فلن موږ د سلیډیش ساعتو کې 15 ټنه اله پروډکشن وکړې خو دا چې اوس مارکیټ نشته مارکیټ د زیب دی پروشات زموږ کم دی
د په داس سال کې دا چې د ایسایا په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ اداره د صنعتکارانو د ستونزې تاییدوي او وایي چې په تیر کې د حل کولو لپاره سمه پاملرنه نه ده شوې د دغه ادارې نوی رئیس قربان حق جو د چهارشنبې پورس په یو خبري غونډه کې وویل د دې لپاره چې د صنعتکارانو ستونزې ځنګړې شي یو ملي پالیسی جوړوي او پرې بنک دي چې په هیواد کې کومه پنګونه ناکامه شي
پولای کومکی مردم مارا تنبل ساخته
د مرستو پیسو زمو خلک تنبل کړي دي موږ عادت کړي چې پیسې ولګو او غټي غټي خبرې وکړو خو دا مهمه ده چې صنعت هیڅ پاملرنه نه ده شوه موږ باید د دې ستونزې د حل اقدام وکړو دا چې تر هغه آرام نه کینو چې د صنعتکارانو یوې وستون ځه حل نکړو او یاده چې د ډاډ جواب تر لاسه نکړو
جواب قناعت بخش ازش نه گیری
هغه وایي چې د مالیه فساد امنیت برښنا او زیربنای کارونو په برخه کې تر ټولو ډیر شکایتونه دي چې دوی به پرې کار وکړي لوی خو د صنعتکارانو شکایتونه او لبلې خو د ژمنو لپاس ژمنې داسې محل کیږي چې ویل کیږي د تیرو شپږو میاشتو رئیس په هیواد کې د پنګونې کچا ډیر شپېسه ده کم شوې ده افغان کارپوان وایي حکومت باید په هیواد کې د کارمندنې اقتصادي پرمختګ او بسیا کې د لپاره د صنعتکارانو ستونزې کمی وننيسي او په کار د چوس محل هغه ته ډیر پام وکړي
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ راتلونکو شلو ورونو نړیوالو سیالیو ته د پروګرامونو په جوړولو لاس پورې کړی دی د دې بورډ مسولانو په کابل کې خبريالانو ته وویل د کرکټ شلو ورزې نړیوالې سیالۍ د راتلونکو میلادي کال په لومړیو کې په هند کې پیل شي د دې بورډ مسولانو هیله وشوه چې افغان کرکټ ټیم به په دې سیالیو کې لا بریاوي خپلې کړي د کرکټ ماهرین وای افغان کرکټ بورډ باید د دې سیالیو لپاره ځانګړي لوبغاړي انتخاب کړي څو ځانګړي تمرینات ترسره کړي له کابل د ازادي راډیو خبريال خان محمد سیند راپور لري
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وای چې باور لري د هیواد کرکټ ټیم به د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې لا بریاوي خپلې کړي د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانګزی وویل
الحمدلله د افغانستان کرکټ بورډ اوس په یو داسې سټیج کې قرار لري چې موږ له هیڅ څه خزان کم نه ګڼو تونځي کومي وی هغه په ګوتو سوي دي هغه ته به یو داخلي کمیټه کینی به ګوري او له هغه څخه ورسره به موږ ورته د لارې د حل پیدا کوو او ان شاء الله دا وعده در کوم چې په نړیوال شلوریزه جام کې به د افغانستان ملي لوبډله به په یو نوی رنگ او له دې څخه به هم پیاوړي وي
دوبوبل د افغانستان کرکټ ټیم اوس مهال د اف ټی پی یا د کرکټ د راتلونکو شلوریزو سیالیو په پروګرام کې نه هم مقام خپل کړی دی په خوا په دې پروګرام کې لس ټیمونه شامل وو خو د هیواد د کرکټ ټیم په روانه میاشت کې د یو لړ بریاوو وروسته وتوانید چې د دې ټورنامنت دایمي غړی شي د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې پر راتلونکو دوه درې میاشتو کې به د هیواد د کرکټ ټیم له زیمبابوې د کرکټ له ټیم سره د یو تړون لمخې 15 یو ورځنی او 2 شلوریزي سیالۍ وکړي د کرکټ بورډ اجرایی رئیس وویل چې د سریلانکا پاکستان هندستان او انګلستان د کرکټ له بورډونو سره خبرې پیل کړي چې په راتلونکو کې د هغوی د کرکټ له ټیمونو سره هم یو لړ سیالۍ ترسره کړي د کرکټ متخصصین سره لدی چې د افغانستان د کرکټ ټیم بریاوي ستایي خو تاکید کوي چې کرکټ بورډ باید په 2014 میلادي کال کې د شلوریزو نړیوالو سیالیو لپاره په ټیم کې داسې لوبغاړي ځای پر ځای کړي چې په شلوریزو سیالیو کې د لوبیدلو ځانګړی مهارت ولري د افغانستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان رئیس خان احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غوراوي کمیټي خبرې ما د غوښتنې د سې یو لوبډله ورته تیار کی چې هغه صرف او صرف د شلوریزو کرکټ لپاره ورته تیار وي کار ورته په کار د چې هغه لوبغاړي ورته مشخص کی پلان ورته ورکړی شي چې 2014 جام جهانی لپاره مکمل دیغوی هغه پریکټس او تمرینات ټول د شلوریزو لپاره ترګي د ما په فکر سره موږ سره د افغانستان په لوبغاړو کې د لوبغاړي شته چې موږ اوس نه دوی ته د ویل چې تاسو به صرف او صرف د شلوریزو لپاره ځان تیار کی غوټه خوبي به دا وي چې دیغوی هغه پریکټس هغه تمرینات به ټول د شلوریزو لپاره
د افغانستان د کرکټ ټیم 13 میاشت د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې چې په سکاټلند کې تر سره شوې سلور سیالۍ ګټلې او دوی بایللې دي کارپوهان وای افغانان د هیواد له کرکټ ټیم څخه د بریا او ډېرې تمې لري
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
والا بلابله چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سورې سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری
ترشنه آسمان لندی پروگرام که نن ده طالبان و ترمنز ده اختلافات و مسئله چیرو لس بجه و دیرش تقیقه شوی لند خبرونه لسفی و لسه نگزیست خور
سپینه مانی په داسې وخت کې چې د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر مړینه تاییدوي وایي د هغه وفات د خوندي او باثبات افغانستان لپاره نوره هم لاره هواروي امریکا هم همداراز له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره سمې سولې ته د رسېدو لپاره د ولسمشر محمد اشرف غني د غوښتنې هرکلی وکړي د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې په اړه ضد او نقیز رپورټونه خپاره شوي د پاکستان یو استخباراتي سرچینې د حقانی مړینه تایید کړي خو د طالبانو ویاند دا خبر په کلکه ردوي چروکی وی وسله ول طالبانو په کندوز ولایت کې د قلیزال او اقته پیری ترمنځ یو لوی پل نړول او د قلیزال 50% خورې هم له دوه ورځو راهیسې په خپل کنټرول کې راوستي چې غنی کورنۍ کډو کول ته اړیستې دي تمدل چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر روانه اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې ته د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه معلومات ورکړي روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دغه هیواد د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د بندیزونو زیاتېدل غندلې دي او د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو تنو مشکوکو سختدریزو یهودیانو حمله وغندله
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي چې په دې ښار کې چې پرون پر کومو کورونو بلډوزرونه وګرځول شول هغه کورونه زیاتره د باجوړ مومند او سوات څخه د راغلیو کډوالو د افغانستان سفارت دا څرګندونې تر هغه وروسته کوي چې پاکستاني رسنیو د جمعې په ورځ ویلي ول چې په اسلام آباد کې ځینو افغان کډوالو په دولتي ځمکو کې کورونه جوړ کړي دي او هغه یې غصب کړي دي په دې اړه زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغان کډوالو له رئیس سره خبرې کړي دي او دا راپور یې چمتو کړی
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي غره پورنه پکله کړې دوي چې وایي د اسلام آباد په افغان بستنی سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکې غصب کړې وي او په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره نو ځکه لدی خاره په زور استل کیږي دوی دا سرګندونې تر هغه وروسته کوي چې جمعې پر ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالۍ د چارواکو په موجودیت کې د ښار په ایولس نیمه سیمه کې د افغان بستی په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل سلګونه آباد کورونه ونړول او لسګونه زره خلک کې بې کوره کړل چې ډېرې پښتانه دي پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پختونخوا او د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه میشتول چې له پخوا راهیسې دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي وه رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آبادۍ د دغه خټینو کورونو نړولو پرېکړه یې د اسلام آباد د امنیت له امله کړې او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بیلابیلو غیر قانوني کورونو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت ګواښه له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپور نه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوالو سیدل وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوالو سیدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیسیار پلاوي له دې ځای د وتلو امر کړی و په افغان سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې د افغان بستی په نوم باندې دی ولې دلته افغانان نه اوسیږي اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مسیحي دي ځانونه لپاره کورونه جوړ کړي او په کې ژوند کوي چې په دې کې یو لس پنځلس کور په شان کې افغانان هم شاید موجود دي او په دې رابطه موږ د یونیسیار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی و موږ کوم تعداد افغانان چې هلته موجود وو هغوی ته م ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ته ځای درکولی شو او په خوښ کې چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی
مومند همداراز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې په دې سیمه کې میشت افغان کډوال په بېلابېلو جنایي جرمونو کې ککړ و.
لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شم ویلی، ولې داسې په دستیجني توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي، یا په جنایي پېښو کې مصروف وي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسي.
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپلو خټینو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یې خو ډب هم شوی چې په نتیجه کې سلګونه ملکي وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي پولیسو تېره ورځ د اکثرو پاکستاني کډوالو کورونه وران کړي دي. مخکې پاکستاني رسنیو ویلي وو چې د افغان مهاجرو کورونه یې وران کړي دي. بل لور ته په چک جمهوریت کې پولیسو د غیر قانوني کډوالو مخه نیولې چې په دوی کې یو شمېر افغانان دي. د چک جمهوریت پولیسو د هغو کسانو د نیولو لپاره چې په غیر قانوني ډول جرمني ته تلل وشکې بهاونکی ګاز هم کارولی دی. دا کسان چې پرون د چک جمهوریت په پلزن ښار کې ونیول شول د غیر قانوني کډوالو د ساتنې یوه کمپ ته انتقال شوی دي. د چک جمهوریت پولیس وایي چې دا کسان د افغانستان، پاکستان، عراق او سوریه اتباع دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د چک جمهوریت پولیسو پرون ویل چې لشتلج سلو تنو چې په غیر قانوني ډول جرمني ته پلار کې نیول شوی وو د غیر قانوني کډوالو لکم په دړلېزې تېشتې هڅه کوله، خو د ځنګړو پولیسو له خوای مخنیوي وشو. دا کسان د افغانستان، پاکستان، سوریه او عراق وګړي دي او لچک جمهوریت د استل کېدو تر وخته د غیر قانوني کډوالو لپاره په ځنګړي کمپ کې ساتل کیږي. د چک جمهوریت د پولیسو وایاندی کترینا رندلوا وویل چې د کسانو د تیښتې لپاره د کمپ ځینی برخه هم تخریب کړي دي. د زیاته کړ چې پولیس د دې کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره مجبور شول چې لوشک بهونکو غازا کار واخلي او د شمیر کسانو لاسونه ور وتړي. د چک جمهوریت پولیسو پرون د دې هیواد په پرزن شار کې یو موټر ونیو چې لښته لږه شپږه یا غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو او غوښتل یې چې جرمني ته ولاړ شي. د پرزن شار د پولیسو وایاندی ایوانا ارنکو پرون خبريالان ته وویل چې د دغه موټر چلوونکي هم نیول شوی چې د هنګري اوسیدونکي دی. دا وایي
Zjišťujeme jejich totožnost a státní příslušnost. Zřejmě se jedná.
Muž bude dlouho kasáno dohujat para nuri cílení kou a muž fikr kou či dojde Afganistán, Pakistán a Surie v Agridi. Irinko Aziata klači pod jechal kuky drvišta na šedě a umáš mandi. Nivol se vykasám batul hra hivata či duj a walu regli a objala hra zaja, da je šingan hivadu nota purpula a uštivu a stavol kýže. Da arupajit hadie da mohajrat da kanun prasas harvagraj. Pa hra hivat ki či a walu regalevi da panagoštolo haklari. ورځی مخکې د اتریش پولیسو 201 تنه مسافر چې له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان وو ونیول. اسوسییټډ پرس د اتریش د ورسپانی په حواله وویل چې په دغه نیول شویو کسانو کې هم زیات د افغانستان او سوریه خلک وو. د اتریش د پولیسو وایاندی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې هغو کسانو ته چې د مهاجرت لپاره رسمي غوښتنلیکونه نه دي ثبت کړي په غیر قانوني توګه د اتریش خاورې ته د ورننوتو په جرم د وتلو امر وشي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادي رادیو نه.
اوس هم ونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ ته مخه کوي. دا پروګرام ناجیه صاحبی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم دوستانو، زه ناجیه صاحبی له خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې د بندونو او هډوکو درد، د هډوکو ماتیدل یا کسر په اړه غږیږو. روغتیایي کارپوهان وایي چې ډیر کسان د ویټامین ډي په کمښت اخته دي چې لامل یې د هغو کسانو شمیر زیاته شوی چې هډوکي نرم شوي یا د هډوکو په دردونو اخته دي. روغتیایي کارپوهان هغه ویل چې په خلکو کې د ویټامین ډي د کمښت لمړنۍ نښې نخانی د دې چې د بندونو او هډوکو درد پیدا کیږي او ځینې اندامونه پړسيږي. د همدې ناروغي په اړه د نورو معلوماتو لپاره د وسره سره په استډیو کې د وزیر اکبر خان روختون د هډوکو د سانګې ترنر متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله وتخیل را سره دی چې مکتبه په دې اړه معلومات راکړي. خو لمړی له هر څه ډاکټر صاحب ته خره غلاست وي.
مننه. زه هم په خپل لوبه سره د ازادي رادیو محترم او اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم او د اوستوپوروز مثلا یا ځینې خلک د هډوکو رستیدل یا پستیدل وایي در مورد کې به معلومات ورکړم.
بلې ډیره زیاته مننه دوستانو، تاسې که کومه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب نه نو کولی شئ چې استودیو ته ټلیفون وکړئ او مستقیما له ډاکټر صاحب اوتخیل نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب اوتخیل به د خبرونې په سر کې د هډوکو نرمښت په اړه موږ ته معلومات راکړي.
ډیر ښه. د هډوکو نرمښت یا انګلیسي اصطلاح د اوستیپوروزس دا یو عامه ناروغی ده چې په دغه کې هډوکي عام صورت سره نرمش پیدا کوي. اصلي وجه د هډوکو د منرالونو د کموالي د وجه نه ده، چې په هډوکو کې اصلا د هډوکو پروتینی مواد کمیږي او د دې د کمیدلو د وجه نه په هډوکي کلسیم هم کمیږي، نو له وجه نه هډوکي نرمیږي. تقریبا د وجود ټول قسمت په دې باندې ډیر مبتلا کیږي او دا ناروغي په ټوله دنیا کې خوره ده. تقریبا کله کله د اورتوپیدی لحاظ ریسرچ تحقیق شوې ده، وایي نږدې د مفاصلو د التهاب په اندازه سره دا واقع کیږي او ډیر یو اوږده مرحله لري چې اتفاقا دغه مرحله ډیر ورو ورو مخکې ځي، چې هغه انګلیسي اصطلاح وایي یو عامه اپیدمي ده چې په تدریج سره منځته راځي. اکثرا لومړني اعراض او علائم چې ناروغ سره پیدا کیږي هغه په شکل د اډوکو د ماتوالی منځته راځي.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري د خبرونه نن ورځ لپاره ځنګړي شوی د بندونو هډوکو درد د هډوکو ماتیدل یا کسر چې ډیری خلک ورسره مخ دي. په دې خبرونه کې د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د سانګې ټرینر ډاکټر صاحب خلیل الله وتخیل لمک سره په سټوډیو کې د یو تاسو ته معلومات ورکړي. په دې اړه د انسان په وجود کې د ویټامینونو په ځنګړي ډول د ویټامین ډي کمښت څومره د هډوکو دردونه ته زمينه برابروي؟
ډیر ښه. اصلا د ویټامین ډي چې دی په وجود کې کپ کافی اندازه سره موجود وي د غید وجنه کلسیم ډیر ښه جذب کیږي او کلسیم دی چې د هډوکو د سختوالي لامل ګرځي. عادتا هغه میندې چې د امیدواری په وخت کې په وجود کې کافی اندازه سره کلسیم ولري، نو د پلاسنتا یا پریوان د خانه ماشوم ته ویتامین دی او کلسیم ورکول کیږي او د ولادت نه وروسته اکثرا تر شپږو میاشتو پورې دوی د وجود کې د کلسیم په کموالی سره یا د اوستیپوروزس یا د هډوکو رسیدو د ناروغي سره دوی نه مواجه کیږي، خو وروسته بیا پیدا کیږي دغه ناروغي. اړیکه نیسو که دوام
بله ورکو؟ بله اړیکه بانیسو. زابل ولایت نذیر احمد مهربانی وکړئ. السلام علیکم. مهربانی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ، مهربانی وکړئ د دوی اړیکه پرې د ډاکټر صاحب بل اوریدونکو په اړیکه کې دی. السلام علیکم.
دلاور خان د کوی ساتنه خبرې
کوي. ښه دلاور خان، مهربانی که کومه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه؟
ما پښتون زار پروس کړی نو سم د څور باندې زما په خامه تشه دی په دې وزیر اکبر خان کې عملیات کړه. نو سره بند پولې باندې د بجلی کې چې ما دا ورته وای دا اوس خوري کینه د دې بل په خیر ولې ډیر نرمش نه لري او چې نه کوږي د مکال کوم بیا داس کې دوه ورځې درې ورځې او پر څو سره پیدا کیږي.
د لور خان ورور د کوی صافی څخه تقریبا کال در مخه د ویلې چې خپم ماته شوه، په اکثرا ګومان کیږي چې د ساق یعنی د زنګانن لاندې او بجلک ترمنځ د قسمت ډوکه به مات شوه، چې د ویلې چې سیخان هم پکې تیر شوی و. کله کله د عمومي لوی هډوکی چې ماتیږي دغه د ارجاع لپاره موږ د څو میتودونو نه کار اخلو، یا د بیرون سیخان تیرو چې اکسترنل فیکسیشن ورته وایي، یا کله کله په پلاستر سره تثبیت کوو، او په ځینو حالاتو کې د داخل چې انټرنل فیکسیشن ورته وایي. طریقې هغه هم مختلفه دي، یا پلیټ کدو یا سیخان تیرو یا نیل، په هر صورت په غي خبرې نه کوو. خو د ورور سوال ته به داس جواب ورکو، په هغه حالاتو کې چې موږ او غواړو چې اډوکې دوباره جوش وکړي نو یو څومره د وخت تثبیت کول یا په ځای ساتنه ضرور ده، چې دا په هر میتود چې وشو کیږي. یو تعداد مریضانو ته په جریان د تداوی او وروسته د تداوی کې موږ دا توصیه کوو چې دوی په فعاله صورت سره د خپل بندونه مفصلو ته حرکت ورکړي، حتی په ځینو حالاتو کې که طرف یې په پلاستر کې وي یا په نورو وجو فکس هم وي، نو موږ همیشه ترې خواهش دا وي چې د عضلاتو ته سره د هغې چې دوی نشي قاتولی حرکات باید ورکړي. دغه سبب د دې کې چې په آینده کې د دوی دپاره د مفصلونو یا بندونو شخوالی پیدا نشي. خو فکر کوم او یا بل دلیل هم دا کېدلی شي چې کېدلی شي دغه ماتېدلو ساحه یا خط کسری مستقیما په داخل د مفصل کې شامل وي، چې په هغه صورت کې هم بیا یو بله ناروغي ترې راځي چې موږ ورته اوستیارتریت وایو، یعنې د مفصل نور التهابات دي. په هر حال ورور جانه، ستانه موږ خواهش دا ده چې دوباره د یو اورتوپیدي متخصص سره په تماس کې شه، حرکات یې ډېر اجرا کوه او چې موږ ورته فیزیوتراپي وایو. هغه کسان چې په داخل د روغتونونو کې راځي موږ هغو ته مساج ورکوو، فیزیوتراپي ورکوو، خو بیرون چې کله خپل کور ته ځي نو هغوی مجبوره د خپل کور کې هم همدغه فیزیوتراپي وکړي. په هر حال فعلا مساج ورکوه، د طرف نه استفاده کوه او یو ځل د یو متخصص سره په تماس کې شه.
ډیره مننه. احمد خان له کندوز نه، السلام علیکم.
احمد یم د کندوز ولایت د ارچو ولسوالۍ نه. تاسو د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده چې کوم خواړه د دغه ویټامین سبب ګرځي، دا ویټامین په بدن کې زیاتېږي چې هغه خواړه سړی وخوري او دغه ویټامین ډي زیاتېږي.
ډېر ښه خبره.
دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب کړي. ډېره زیاته مننه له ټلیفون نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ډېر ښه ورور جانه، په مجموع کې ویټامین دی خواړه په دغه خوراکي عادي مواد کې چې موږ تاسو لرو په دغه کې هم شته، خو ډېر زیات چي دي په شیدو کې، مستو کې، د مایع غوښه، پروتینی مواد څه چي دي په دغه ټولو کې شته. یعنی ډېر د تشویش وړ خبره نه ده چې وسړی وایي چې ماته دغه شیان اتمی وي یا د مایع غوښه دی وي او زمات په وجود کې کمښت د ویټامین دی براشي. یو ډیره مهمه او ضروری خبره د ویټامین دی په حق لاده ده چې هغه ماشومان او غټان چې همیشه سیوري ته کار کوي یا په داخل د اتاقونو کې کار کوي، خصوصا زمونږ تاسو ځینې خويندې او میندې چې وي په کور کې کار کوي او دوی بیرون د لمر د شعا سره نه مواجه کیږي، نو په دغه کې بدبختانه د ویټامین دی کمښت کله کله پیدا کیدی شي. خه طریقې دا ده چې همیشه سړی وخت نا وخت د سحر د خانه یا مازیګر د خانه خپل ماشومان کوي، خصوصا ډیر توجه به موږ میندو او خویندو ته وکړو چې هغوی په کور کې اوسیږي او یا که بهر هم بیا راوځي اکثرا ډیرې پنډې جامې لري، لاسونه خپې پټوي، نو ښه کار دا ده چې د سهار د خوانه او مازیګر د خوانه په دغسې یو جامو کې وګرځي چې حداقل لاسونه لوس وي، مخې لوس وي، او خصوصا ماشومان ته ډیر باید توجه وشي چې د لمر د شعا سره دوی مواجه شي. د لمر مستقیمه شعا البته د آینې تر شا ډیر ضرور نه ده، که د لمر شعا سره دوی مواجه شي د لمر شعا په وجود کې جوړښت یا سنتیز د ویټامین دی ډیر تنبیه کوي او ناروغان یا عام کسان د ویټامین دی د کموالی سره نه مواجه کیږي. یو لامل د لمر نشتوالی ده. دوم هغه کسان چې مزمن حالت کې ناروغي لري دوی یو تیر دواګان اخلي، مثلا من ورته د کورتیکوستروید وایو، یا ځینې کسان دوامدار صورت سره هپارین اخلي دواګان اخلي، یا یو دوا د من میتوترکسات ورته وایي، یا ځینې کسان دي چې وي بدبختانه الکولستان دي شرابس کې دوامدار دوی د ایتایل اخلي ایتانول، په دوه کې د ویټامین دی کمښت ډیر زیات لیدل کیږي. او زمنن هغه کسان چې لمر ته نه مواجه کیږي، یا ځینې کسان چې په خلا کې هغه کوي کنه د سپیس فضا ته چې دوی سفر کوي، نو که دوی چیرې تمریناتونه کوي او په خوړو کې ویټامین دی او کلسیم په کافي اندازه سره موجود نه وي، نو د دوی وجود بیا د کمښت سره مواجه کیږي.
مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
ما ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده، ځان نه اړ دي چې نه ځکه دا واټه نه ځکه چې واټه نه ځکه دا ځکه مې چې دا څنګه جوړي
جزیره مسخانه وروره. یو تعداد کسانو عام طور سره بنیې هم د سی ولادي شکل سره غوي په اصطلاح کم وزن وي، ډنګر وي، دغه تعریف د صحت په عام صورت سره د سکی وای نشټوالی د مرز او بهبودی کامله پوره بهبودی چې دا ناممکنه ده. مونږ که څومره جوړ هم اوسي په وجود یو قسمت کې به یو چی وي یو دانه به وي یو بخار به وي. په هر صورت سره بیا وروسته کلو کې د علما د طب د صحت په بل شکل تعریف کړه چې هغه بهبودی چې انسان ترې ناراضي اوسي. و ځینې کسانو شاید وزن کم وي خو خپله راضي دي ناروغ نه دي. خو په ځینو حالاتو کې په یو تعداد کسانو کې چې د ماشوموالي په وخت کې ډېر دوامداره اسهالات تیر کړي وي یا د سوی تغذیې مسله تیره کړي وي یا مخکې مو وویل چې لمر شعا سره نه وي مواجه شوي. او زابل ولایت خو زموږ تاسې اطراف د هلته انشاءالله شیدې مستې درته پریمانه دي. زه یقین لرم چې دغه ناروغۍ نه ته معافي. که په عمومي صورت سره څه خاص شکایت نه لري دا د وزن کموالی هیڅ عیب نه ده. خو که چیرې د ملا دردونه ولري یا د خپو بلخاصه د یو لاس خپې یا د یو ځای مشخص دردونه وي نو بیا کولی شي همغلته نږدې روغتونونو ته هم مراجعه وکړي. زموږ ډاکټر صاحبان شته دي په همغه ځای کې هم تاسو سره لازمه مرستې کوي. که عام طور سره نور چینی مه پریشانه کیږه. زموږ ډیر کسان دي چې ورونه او خویندې په کم وزن سره په ډنګروالي کلمه ورسره یو ځای کوي خپل نورمال ټول عمر کالونه کړی شي کوم مشکل سره نه مواجه کیږي.
عبدالله له کندهار نه السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام عبدالله وروره اورو ډیر ښه وروجانه. تنها په غوښو کې او شیدو دی کې نه ده. مونږ تاسې خصوصا قندار کې ډېرې ښې میوې لري. تاسو په میوې خوراکي مواد په ټولو کې هم ویټامینونه شته. هغې جملې ځینه ویټامین ډي او کلسیم په کافي اندازه سره خاصتا په میوو کې دي. له دې چې مونږ د راډیو نه خبرې کوو عام طور همیشه په ډېرې ښې خوراکي موادو باندې فوکس نه کوو ځکه ځینې کسان چې وضع د اقتصادي جوړ نه وي بیا هغوی مایوسه نه شي. په هر حال نورمال خوراکي مواد که مونږ واخلو او خاصه ناروغي ورسره نه وي یا دوامداره مونږ په اسهال په ناروغي دوچار نه یو یا یو تعداد کسان عادت لري چې هغوی د زړه بدوالي عادت لري خاصتا یو تعداد میندې په جریان د امیدوارۍ کې هغوی ته د ځینو ناروغۍ له وجې نه زړه بدوالی کانګې پیدا کیږي. که داسې عام ناروغي خصوصا په اطفالو کې یا په نورو کې نه وي بیا د تشویش وړ خبره نه ده. مونږ او تاسې خپل نورمال رژیم چې اخلو انشاءالله چې همدغه هم مونږ ته کفایت کوي. خو ورسره د لمر سره مواجه کېدل ډیر ضرور دي او هغه شیان چې کلسیم او ویټامین دی ولري خاصتا شیدې او مستو هګۍ په دوی کې ډیر زیات دي. کولی شي ترې استفاده وکړي انشاءالله چې کومه ستونزه به درته نه وي.
مننه ډاکټر صاحب. هر کال په نړۍ کې ویل کیږي چې د هډوکو د ماتېدو له امله کابو یو نیم میلیون پیښې رامنځته کیږي. ستل نظر په افغانستان کې د دې ناروغۍ پیښې څومره د اندېښنې وړ دي؟
اصلا په 1949 کال کې سازمان صحي جهان یو احصایه ونیوله په ټوله نړۍ کې. هغو تقریبا دا یو تناسب ونیو چې د ژوند په مختلفو مراحلو کې انسانانو کې خصوصا ښځینه بخشه په هر دوو ښځو کې یوه په یو نوع سره د اوستیپوروزس یا د هډوکو ورستیدلو سره مواجه کیږي. او دا تناسب په نارینهو کې بیا په هر شپږ کسو کې یو نفر د اوستیپوروز سره مواجه کیدی شي. په هر حال دغه د اړوکو رستیدل یا نرمیدل یا همغه انګلیسي اصطلاح چې موږ اوستیپوروز وایو دا یو عمومي حالت ده چې ټول وجود خاصتا په یو تعداد میندو کې چې هغوی په مختلفو امراضو اخته وي هغه د 15 کلنۍ نه د مخه هم دا ناروغي راتلی شي. ولې ډیر په زړو کسانو کې یو بل طریقې ده چې هغه په زړو کې په نارینه او ښځو کې پیدا کېدی شي. په افغانستان کې متاسفانه دا واقعیت ډیر زیات لیدل کیږي. ځینې کسان به تاسو لیدلی چې خپل نورمال قد د لاسه ورکوي په ملا باندې کوب کیږي او وجود یې ډنګروالي ته ځي. بیا خصوصا دا د لاس پوستکی که وګوري نو دا درزونه پکې پیدا کیږي یعنی خطونه پکې اضافه کیږي. نو دغه اکثریت کسانی د اوستیپوروز یا د اړوکو رسیدو سره مواجه دي.
احمد الله له کابل نه ډیر منتظر هم پات شو. مهرباني وکړئ احمد الله. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
احمد
خو احمد شاه جان مهربانی
وعلیکم
السلام. دکتر چه بباشم که میشیدم و میشیدم دورانه دستان درد میکنم حتی یعنی زندگی مجبور میشم که در خانه کسی را بگویم که از دست ما بگیرد بخیزم امی ساکی هم
بله
این کنم دیگه من این هم گیت هم بودی بیتم این سی سی و شما چی میفرماییم و از این شکرت هم که بگیرم من اختر یک دیمه تشکر میکنم.
محترم چند سال عمر دارین بباشن؟
از پینجا بالا هستم دکتر.
پینجا بالا وظیفه تان بباشن؟ درست است، درست است. خب بسیار بسیار از طریق رادیو برتن جواب میتیم. اورور امچا ده کابل څخه ویل د زنګنونو درد راته شته ده. متاسفانه په زینو کسانو کې چې موږ انګلیسي کې اوسترتري د مفاصل ورته وایو اصلا د مفصل یا بند چې موږ تاسو وګورو که په انسانانو کې ده یا د ځینو حیواناتو د غوا او پسو د دوو موږ لیدلې ده دا بند سطح نرمه ده ښویې ده د غزروف په وسیله سره پوښل شوې ده او په داخل د مفصل کې موږ ورته سینوویال مایو ایو چې چسپناکه او سپینی وبدي هغه تقریبا د موبلایلو یا غوړیدونکو شیانو حیثیت لري. خپار صورت دا یو اصطلاح ده چې موږ وایو کنه هغه نور دلایل هم د ځان سره لري طبي لحاظ سره، خو عام طور ستاسو د پوهنې لپاره ما دا اصطلاح وکاروله. اصلا دغه بندونه چې کله یو په بل باندې حرکت کوي د اډوکي سطح چې غزروف باندې پوښل شوې ده دا نسولیږي. خو په ځینو حالاتو کې موږ تاسو د ژوند په مختلفو مراحلو کې یو سړی د ترافیکي پیک سره مواجه کیږي، د بام نه لویږي، یا ځینې کسان د سپورت کوي یا تمرین کوي، مختلف تراوما په هر دلیل سره ضربه چې پیرا شي کیدای شي دا سطح د مفصل لږ څه تخریش شي. نو په هغه کسانو کې چې سطح د مفصل لږ لږ تخریب کیږي دغه یو التهابي حالت عادتا عمر په پیشرفت سره هم دا مسله راځي. دغه کسانو بیا یو وجه دا ده چې کله چې دوی حرکت کوي په حرکاتو کې دردونه ورته وي، خو په استراحت سره د دو دردونه کمیږي. نو د دوی لپاره بیا موږ خاص تدابیر نیسو، خاص تمرینات ورته ورکوو چې دوی یعنی بی حرکت کوي نه، دوی باید یو متخصص ډاکټر د اورتوپیدی سره په تماس کې شي او یو ایکسری اخیستل کیږي. په ځینو حالاتو کې کمن د سطح د غشا د سینوویال التهاب هم وي په ځینو کسانو کې چې ځینو حالات کې مزمن التهابات وي، خاصتا په توبرکلوز او ځین نور امراض کې دا شی پیدا کیږي. خو د توبرکلوز کلمه مې یاد کړه، دا ورور دې نه پریشانه کیږي ان شاء الله چې دی به ونه لري. په هر حالت کې د مامورین اکثرا د میز تر شا کینی یا په چوکۍ باندې ناستي. ښه موقع ده چې ټولو ته دا پیغام ورکم چې هغه کسان چې د چوکۍ تر شا کینی، خصوصا د نوې ټکنالوژي چې کمپیوټر د او سکرین د موږ تر مخه وي، نو ښه طریقه ده چې هر ساعت وروسته حداقل 15 یا 20 دقیقې دوی په خپل شعبه یا دفتر کې وګرځي او نرم حرکات د اجرا کړي. په همداسې یو تیره کسانو کې چې د ملا دردونه پیدا کیږي هغو ته توصیه کیږي چې هغوی حداقل ساعت وروسته وګرځي. په هر حال ورور جانه ډېر ورته تشویش مه کوه، نږدې ترین ډاکټر د اورتوپیدي سره په تماس کې شه، داسې لږ شانې دوا هم درته درکوي او خاص تمرینونه په خاص حالاتو کې تغییر د وضعیت درته توصیه کیږي. که ډېر ضرورت وي بیا یو ایکسرې اخیستل کیږي، مطابق د هغې تصمیم نیول کیږي.
سلام دے هر زړه کې دې مقام دې ستا میړان تا سلام دې په هر زړه کې دې مقام دې تګټون کې دې خاورې ساتون کې دې خاورې نه دې خوب نه دې آرام دې په وطن باندې دې درتا گوری دے ملگری تپنی مشپو کے وخیے درتا گوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا ران سوری دے ملگری خدا وطن منو مینا دو توری دے ملگری ترگا تن کے دے دے خورے سا چون کے دے دے خاورے سا چون کے دے دے خاورے لدو ہن دے اخیستے تنس پہ تلے انتقام دے تگ چون کے دے دے خاورے سا چون کے دے دے خاورے ندے خوب ندے آرام